سلام جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. د خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال قربانیم. د افغانستان او نړۍ نړیته مهمه ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. نن د سپتمبر 9 د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لسګونه خونیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي، د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2021 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو، خوندیتوب او سولې مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې، ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده. که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې، خو دا هیواد یو لوی بس منور کوونکو یاد کړی دی. کاناډا د هغو زور افغانانو د منل سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. روټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته او سرچینو تایید کړی ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي. ریچرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کاناډا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، ښځې، مدني فعالان او خبریالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلند پر شرکت بندیز ولګوه. دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بیپلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنه په همغږي تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون سپتمبر 8 د دغه بندیزونو په لنول سره ویل پر دریو نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په دغه هیواد کې د بیپلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساری بندیزونه او صدراتی کنټرولونه په وړاندې روسیه په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاسه چوي. روسیه هڅه کوي له نور هیوادونو بیپلوټ الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغاني خزه په چټکۍ لامه ژوند او اساسي حقوقو په بیساري توګه به برخې شوې دي. د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې درکو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه اخلي، خو د کال په دې وخت کې ازموینه ګټوره ده. په دې اړه مو د یو کار په نظر پختلې ده.
چې د هیواد ځوانان د پیرلی او الکان دواړه په هغې کې خپل تشویر وګوري چې کله کانکور دی کله د دولتن.
تر اویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د 6 کلونو په عمر پرون مړه شوه. د دې ملکي اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي.
د افغانستان سره اړیکې خوږې وي، ترخې نه وي.
نورما طالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو په واکمنۍ دوسر افغانې خزې په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بساري توګه به برخې شوې دي. ریچارډ بینټ د چې دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وې پاڼه خپور کړي، په کې ټینګار کړي چې په زورګونه انجونې لښبګم ټولګي پورته له تعلیمه به برخې دي او لنیمایي زیاتو خزو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړي دي. بینټ له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره دی پر طالبانو د سزا او جریمو نورې لارې چارې ولټوي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینیچ تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندیښنه ښودلی چې لڅبان دي تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او انجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره لدې خزي او انجونې د خپل حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. خغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې د محل د خزو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې خزینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د خزو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو لمخې طالبانو لڅبان دي تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور ویس ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850,000 انجونې د تعلیم به برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پایل کې شاوخوا 1,309 شپته د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 1,090 څخه ډېرې دندې رامنځته کړي چې له 3/4 برخه یې د میرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2021 کال تر مارچ پورې 1.5% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له $600 میلیون څخنیولې تر $1 میلیارډ ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزن خپل سری توقيف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځای کېدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته شوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکونکو د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینه نیټه اعلان کړي، خو د هغو خزینه زده کوونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دی ویلي چې له 12 ټولګیو فارغ دي. یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغ شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12 ټولګي څخه فارغ شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولی او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تب تبریالی سي، خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کنم ما می خواهیم تب مالجوی بخانم.
که زه ازموینه ته لار پیدا کړم غواړم مالجوی تب وایم. زما هیله دا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټره شم، خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د 12 ټولګي څخه فارغ شوي خزینه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاپ یو ویډیوي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي. خو دا یې نه دی ویلي چې انجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له 12م ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکتران وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوال شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کېږي او دا منفي اغېز لري.
رشته دلخواه کې داری میته
و موږ غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ور نه کړه، خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي. خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه سندي ویلي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې چې آیا نجونې به اجازه پیدا کړي چې په دې کانکور کې ګډون وکړي او کنه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما اند ده چې نجونې به نه شاملې ځکه چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د فراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سه کاله د فارغین نه دي، د نورو کلونو نه چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خو دا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفارقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګورئ، په تیر وخت کې داسې و چې لری ماضي کې چې کله چې د ګرمسیرو شاګردان فارغېدل د هغوی نه همیشت وخت ضایع کېده، یعنې په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټو په یونیورسټي کې اخیستل کېده چې په عمل کې تر نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمسیرو پوهنتونونو ته کامې میده یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسمو ټولګیو د فارغینو او د ګرمسیرو سرسیرو سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنا چې روت کې باندې په قوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصيږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخیسته د ګرمسیرو جدا سنبلې پورې به داخله کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنې شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنې هغه دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنې یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي. ګرچې دوی ما یو خبر واخیسته چې هم د تلویزیون نه لري نه چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري. خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري بیا دا وسایل څنګه کېږي د ژمي په کوم په شم کې چې دوی دې امکانات لري کنه. کاغه ونم لري خو به هم تعلیمي کال هغه چون ډېر ځنډې دلیدلې او د ژمي رخصتي درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې اته یو میاشت وي، نو څنګه دا تلافي کولی شي؟ نو زما د نظره یوه ګډوډي ده او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویه مخته راوړي او بې سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان تعقیبې هغوی نشي ټاکلی چې څنګه راتلونکی ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او څه انتخاب به لري، هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې. دا ګډوډي د ځوانانو پر روحیه باندې او ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځي.
د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال صدیق پټمنو چې د کانکور د زمینی په اړه مختصر خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سومبلی اتلسمه د مشهور جهادي قومندان احمد شای مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبان د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د احمد شای مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبان د حکومت په وړاندې به مقاومت ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمندي. په تیر دوه ولسیزو کې د هغه د ترور ورس په افغانستان کې په رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله. خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزې د منځلو له مهالوېشه لری کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهه د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په ویلا مې کې ویلي چې له دوه ولسی زوروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي ارتیا غني. په دې اعلامیا کې ویل سوي د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو ترڅو خپل سیاسي نظامی ټولنیز دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیریکونکو جلي او د ظلم اشغال تیری د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي ملي او تاریخي ارتیا په توګه هڅه وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود لین یوازې په خواله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت د زینو چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو او تبصرو خبرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطنپال څیره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحي علي شورا مشر او د احمد شاه مسعود نګدی کس عبد الله په خپل ټویټر باندې لیکلي د احمد شاه مسعود نوم د ځوان مردۍ برابرۍ خپلواکۍ غوښتلو د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو لوري په تیر دوه ولسیزو کې د تلین د منظر او څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو خزو یې له په خاله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خبرولو ویلي دوی به د مسعود لاري ته د ازادي غوښتونکو لاري په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان وو چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر وسه د اتلبلۍ ولا عمله داخلي دي.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکو خوښ دي چې اوس د داسې ورځو منځنه مناسبه چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او زورونه پیښولې. لدې ډلې روح الله تلاش ازادي رادیو ته وویل
په تیر شلو کلونو کې چې کم تجلیل د مراسمو کې ده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه و. یو ډله بې باک خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د بخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبريالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي د فلم برداري په کمره کې ځای پر ځای کړي وو وسلسه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بریټانیا د ملکی الیزابت دویم ترمړنی ورسته د نړۍ یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوې دي. الیزابت دویم د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپل اویا کلنې واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د اغیز علت څه و؟ احمد چیبر په لندن کې میشت د تاریخ له استاد شاه سوار سنگروال سره مرکه کړې ده او نوموړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملک الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و.
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د عکس له مخې هم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې دې سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، اگرچه هغه له برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې ان د بادشاه امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تره دلته مارشال شاه ولي خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وي؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا پنځلس دا لومړني وزیران تقریبا د دې دي او دغه اجازه کلن وا په محل باندې تیر شوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راواخله تر دا وروستي چې میرمن لیز ټریسټ تر دغه وخت نو کوم آغا سید رمضان چې تیر شوی دی ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی د یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې آغا وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکې الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحد ایالاتونو له څوارلس مشرانو سره کتلی دي چې البته له ځینو سره څو ځلې کتلی دي، لکه له بارک اوباما سره او ځینو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخواني جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکې الیزابت له شخصیت نه اغیزمن وو. او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ملکې الیزابت شخصیت عالی وو او بې ساری وو. د ملکې د شخصیت اغیز ستاسو په باور پڅ کیو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېلي هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي، د کې شک نشته. ده
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشرانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیځ په مشرانو کې مثلا د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملکې الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخسته دی چې لیکي یو ځلې ملکې د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکار کړی و چې مهاتما ګاندی ورته ډالې کړی و. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکې د لمنې ډک چلند به کله هم د هیر نکړي. یعنی د نړۍ ځینې نور مشران هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی، خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویل خبره دې وکړه، دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت چې دی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو، دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولی دا یو ډیپلوماټ په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي، خو عمره هم زه فکر کوم یو تر یو بریده بل مبالغه دا خبره ده کې، ځکه چې لوی هند هم د انګریزانو ویش او تر ډیره بریده پورې د دې ونډه پکې ځکه و چې د دې تر مشرۍ لاندې دا لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول د پوځي ملکی چارواکی وغوښتل نو وی ویلې چې موږ نور د هم خاوره نسو ساتلی خدای چې موږ هم پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسې ټولو دوستانو ته معلومه وي, وی وی نیډ ا بیت آف انډیا. موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسې ته معلومه ده چې پاکستان د پاکستان یې جوړ کړ, او نیمه خاوره دې هند نه ترلاسه کړه, نیمه خاوره دې افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره د هند لپاره یو تاریخي داستان دی.
وبخشه سنگروال صاحب, البته کله چې پاکستان له هند بیلې د خو په وخت خو بیا ملکه نه و,
ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و, دون تات نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت تراشو شاهزاده چارلس د ملکی زایناستي څنګه دا څنګه شخصیت دی, د بل نړۍ سره څنګه روابط
وي؟ په هیڅ صورت خدای دې عزیزاده زاینی سینی ولای دا یو څرګند حقیقت دی, او ډیر چیلونکی یا دا اوسم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تیر کړل, د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې, یا بله ښځه یې چې وکوله, یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو, دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په خیال مې یو کال یا دوه کاله وروسته د یو عمومي ریفرندم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت کوم چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دیدی مطالعه کړې, له پامه تېرې نه کړې, هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي, زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوس یې برېټانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میش د تاریخ استاد شاهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الزابت پاړي کو باندې خبرې کولې.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري, د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم مرزو تاسو پیغامونه ته
در محمد قادم یم د لمن دولت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان ورونه ولې داس کې وڅو ترڅو به دغه د انجوړو شونځي یا مکتبونه به ځندوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفات زمش دا غوښتنه د چې دغه تاسو تقریبا د یو کال مبشپړه کړی دی, د دې پردای چې تاسو هغه شونځي بند کړی باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو د ډیرو نجونو د تګ زمينه باید تاسو مسايده کړی او ته برابر کړی وي. تر څنګه د لکانو شونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې د کلو معلمانو یو کله ماشومان ورځي یوازې یو شونځي په ټولو واشر ولسوالۍ کې ستا, نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي راته دا چې دوی پر شونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر شونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز باندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا شونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر شونځي باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځ څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاء الله د وخت په تیرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادۍ رادیو دونکو او کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه, ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیز شبکو چې مسارو تر ډیره هده پورې افغانان ته سپکې سپورې کېږي. د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو, نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دغو افغانانو تر ډیره هده پورې ډیرې بریاوې راوړي د افغانستان, خلکو او سیدونکو د پاره د چې پر لوبه کې غټل او بایدل ستا نو په دې باندې باید چې افغانان هیڅ کله نه هیلې نشي نو د دې پر ځای د ډېر هده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه نن د سپتمبر 9 د بریدونکو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو چې لسګونه خونیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړۍ بریدونو او بمچاودونو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونکو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان دی او خوندي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او وشتم کلونه کې 9000 زده کوونکي او خونکي په بریدونه کې وشل شوی، ټپیان شوی او یا هم تختول شوی دي. هغه ټینګار وکړ چې خوانځي باید د زده کړو خوندیتوب محصول مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت لمنځه وړی دی. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوي او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده. که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره کړې ده نه ده ښودل شوې، خو دا هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو یاد کړی دی. کانادا د هغو زورو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اگست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته و سرچینو تایید کړې چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي دي اوس به کانادا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي. رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې لمخې کانادا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، ښځې، مدني فعالان او خبریالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کانادا سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوره وړې ده. انټونی ګوتریش نن په پلازمین اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبرو وکړه. ګوتریش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدونو سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه د 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن کړی دی. د ګوتریش په وینا پاکستان د دې سیلون لامل د وختو زیانونو لپاره 3.3 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تیرونه د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټرز سی چارتو د اروپای ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوی بیا به د مسکو له لوري اروپا ته د ګازو د بندېدو سبب شي. سی چارتو نن په فیسبوک کې د مسلې ته اشاره کړې ده. تمه ده چې د اروپای ټولنې د انرژي وزیران نن د انرژي په نرخونو کې د زیاتوالي پر مسله خبرې وکړي. د چک جمهوریت د صنعت وزیر جوفس اسکیلار چې هیواد د اروپای ټولنې مهرنۍ مشرک وي د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د روسیې ګاز او تبعیت د بیو مشخص وړاندیز ونشي او په برکسل کې د انرژي د وزیرانو په غونډه کې پر دې موضوع هم بحث نه کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه زپلی دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي.
په ننګرهار کې سکهال شاوخوا 3500 جنو د خصوصي په هنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیردم. ما د تلوړو شرواښ څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقه د تلوړو شرواښ څخه زما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو څخه ما دغه تم امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیات راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلاکس او توتان مو وچ سو، کښتونه مو وچ سو. په لیاز د خدای په لیاز د قران یو کړه په بجره تر راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرد یا خانشینو خواته یا درجه ته ورکی پر ندالی ولسوالی باندې غړه په بنسته کیم دو نینې کې چړم کې روان دي. هغه په غرا کې به یې جوړونه. دا غزما په یام دې وروره مشت دې حکومتونه وس مشتر دې مرسته وس وروره. مش برمې وچی دي واسې نه لرو کښتونه مو وچ سو. در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دې کده مرجې دې وروره. دا ګروب شش دې وروره پر سلويش 25 متره یا سل متر دو بو ګول لپاره به هیڅ ظلم دی وره. تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وره. السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوالو ته السلام علیکم.
سلام علیکم، شایس بخیر یست وروره. په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه ده چې د نوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره. مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه رایله کولې، اوس هغه اوبه هم راباندې وچې شوې. زموږ باغونه او جواري او کیتیانې وروره وچ سوله. غوښتنه او هیله مو دا ده چې موږ ته اوبه رایله کې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نه اوبتي چې وې چې هغه رقمې کې انشاءالله بار باغ مخکې خلک هم وبیژي، دې خوا ته به هم وبیژي وروره. زموږ جواري و پادیزونه و باغونه پاک وچ کلاکس ول. برمې مو به نه کوي ولې کې مو به نسته. زموږ غوښتنه دغه د وروره چې موږ ته اوبه رایله سي، کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما محمد خان دین مس خبر کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. ورسره سلام څخه دا نور په هلمند کې سږ کال ډېر شاله د کال کوښتنه سوي دي. ان د احمر ته چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې د پاپرکیو شت نه پټو ټاکي، او د تجارت څخه دا غوښتنه کوي چې په شته سم کې مترا چې پاپرکیو ته پاله کې نو ډېر بشوي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو، خې جوړي مالی دما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کیږي په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده. موږ باندې خپل نظام خراب کړی ده. په کورونو کې وزګار ناس یو، کله دی احتیاجی ته، کله دی بل محتاجی ته. بس الله پاک دې یا دوی لري کې او دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو، خپل نظام ته راسو.
السلام علیکم، عزیز الله د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو. له کړونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه چې بولې په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او ناامیده شوي.
سلامونه، زه زیارمل له هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیر کړه، ولی بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت لامل رنجي او د سخت ستونزو سره لاس او گریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه داده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي، یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوا نه. مننه.
وریاسم جوړس په خیر خیریت د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي وشو مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک وسغه دی ټول هغه زم مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي دلته په غور کې بامیان کې دل ځای په ځای کړی دي. کوم خلک چې واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي، کوم خلک چې مثلا واسطه نه لري هغه هم دغه کارونه باندې دي. نو کوم فرمان چې دوی صدر کړی و پر هغه باندې دوی ونه ختل. هغه امیر مومنین فرمان وسو کې نه هم نه دی عملي کړی په ځان باندې. نو کوم مهرنی مرسته چې دوی مرسته زموږ له بارانه وکړي هغه مرسته هم چې راشي دوی خپل جیبو ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړ یاست. ټول آزادی کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سره راجمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نشي. نو دا به شي دا تاریخو کښت را درې لای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې. نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخی بس خپل بچان خوري. نو موږ خو هم داس نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسو. دا خو د ټول انسانیت لپاره یو غټ زیاده شي کیږي. خو خدای نه کرده، خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د چا سړک بدبندي سو موټر ګاډ و موټر بجنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپل بچان د ګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي، نه مو حکومت زموږ بیچاره ګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی. وزیرې کوي زموږ د کورو ته نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چیرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 15-30 کاله خو ستاسو د خوا څخه موږ بدلې لیدلې د نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمن شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وي چې بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي کو نو ولې هم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک ته د الهي اپتي کارونه لا هم ستو ورجار سمو سیلابونه دي ورجار سمو د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډ وډی دي. څلور تلوش کال زموږ درک ته تر موږ شل لري. نو جوړ وتی سلامات وسی نور وخت نه نیسم.
ابراهیم دوله زه تاسو ټول راځي راځو تاسو سره موږ نه کې ولر ورسیږي. زه نه کوم امارت کې نه کوم جمهوریت کې. زه یو آزاد مستقل افغان یم. ولله چې ما جمهوریت هم کتلې دي. جمهوریت هغه کارنامې هم کتلې دي، هغه برنامې هم لیدلې دي چې افغانانو ته څه وکړه، هېواد ته څه خدمت وکړه، او اسلام ته کوم خدمت وکړه، ملت ته کوم خدمت وکړه. هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکارا ده. او دا خلف فروپاګن کوي، خلک تبلیغات کوي چې ښځو محدود ده، ښځې بندې دي، ښځې شهرو ته نشي تللی، ښځې بازارو ته نشي تللی، ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي، تبلیغ ده، دا اهانت ده، دا غونډ تبلیغ ده، دا خیانت ده افغانیت ته، اسلامیت ته. او دا پروپاګن ده. تاسو خپله راشئ شاهد حال په طور باندې. دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا پوښللې مستحقین خلک پاتې دي، هغه خلکو ته ورکول کیږي چې دغه سپینګرو ته پوښه ځانونه لیکلي دي، دوه درې څلور نفر لیکلي دي، کارټونه اخیستي دي، مستقین خلک پاتې دي وروره. دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک د ولسوالۍ د بسپایکاری نوکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلې، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د پنځلو سو کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه د خواشنۍ ولې نه سرګندي دی؟ ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په شهادت یې رسي، په دغه دی ولې خواشنۍ نه سرګندي؟ او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاو چې په دې باندې خواشنۍ سرګندي، دا د کومل عرب سره اخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشنۍ سرګندي دغه سفارت دی وروتړي، چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی، وای ما خواشنۍ سرګند کړی دی، ایران سفارت خواشنۍ سرګند کړی، او زموږ پنځلس کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټوله موږ وینو او تر ډبرو لاندې کیږي، په شهادت رسیږي، او دوی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دوی هیڅ نه وایي. نو دې سفارت باید وتړل شي، دغه تر ډبرو لاندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د هلمند ولایت نه. دا کسانان چې د رادیو ته زنګونه وایي چې موږ ورسره د سیارې شو ته خسکیږي، د مرستې سم نه ویشل کیږي، موږ خو د هلمند ولایت کې د جرازي د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي، و هر سړی ته سم دم قسم ورکوي چې کوم مسكين سړی دغه مشتره وشي، بیا چې د کلی سولار سي، بیا چې کوم چا ورتوري چې پلانکي کلی کې مسكين دی، بیا ورته راغلي دي. او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل، ما یو طالب ته دغه یو جوړه کالي ورکول، دوه وختران ورو دوه شکنځل راته وکړ او خوش کړی ته وکړ. نو دا کوم کسانه چې دا خبرې کوي، دا ناکي خبرې خپل نه د امارت سره یم، نه د حکومت سره یم، وادي سره یم، خو دغه موږ خپل سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک چې دا خبرې کوي، دغه صحیح لکو چې دغه بسونه نور ونه کی د اسلامي امارت د سپیشل حساب نور په دروغ باندې رسوانه کی چې د دروغ څخه تړي.
السلام علیکم د آزاد رادیو کارکونکو ته او ریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، کوم خبره چې تاسو وکړه چې طالبان یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي، نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به ان شاء الله ښه کار وي، نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم، دکاندار یې منو باور وکړه، په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي. نو د ویلو وړ نه ده، الله پاک دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې د ټولو خارون نه ټول کا. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي، د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په ننګرهار کې سکل شاو خوا څلور نیم سو نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا ښودل کیږي چې سکل ننګرهار د نور افغانستان په څیر د دولسمو ټولګیو نجونو فارغان نه لري. په ننګرهار کې مل ځوان فعال عابد وصال نو پوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي؟
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د سرونیم سو په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی، البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمه لوړو زده کړو موسسې راځي، کوم دا ډول دي پوهنتونونو موسسه پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو، هغوی بېلابېل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله هم کوایمه دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی، او د دې ترڅنګ د انجنونو فارغېدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خو به تر دې زیاتې انجنونی له مکاتبو فارغېدلې سکال خو بیخي ټول مکتبونه بندونو. دا یو سهیلتونه و چې د انجنونو تعداد څکل په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه او تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر لنګدي څارې حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپتنام کاوه
خو به تقریبا د خصوصي پونتونونو او امدا ډول د دولتي پونتونونو ته زورو کې انجنونو د سپتنامونه کاول او هغه کې به ونده اخستله چې اوس دغه شمیره ماته استمخ کې ذکر کړ چې تاسو سنګونو تر اغلی دا خو ته دې زیات تعداد وو هغه ته الهتونې دا و چې یو خوده خونځونه انجنونی فارغې دي یو بل مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجنونو کولای شو چې پونتونونه ولولې تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بل خصوص انجنونو زده کړو ته د هیل لرلا او د امید او د وی هیلی پترس کې به یو غوښتل چې البته سپتنامو کې خپل اندی ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي
اخه او اوس ک لنجونو ورتیر سو راشو دی ته چې پنګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصولانو وضعیت څه ډول دی په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي
دلته لودین صاحب پنګرهار کې د نارینه وو محصولینو ستونزې بلابلې دی وضعیت ډیر ګډوډ دی په خصوصي پونتونونو کې په خا به یو د اوچا پلار یا تخپل یو صدند به لرل دا غندې نه وي یو سایډ لاس راتلو پونتون بیل وسته اوس هغه سرچینه لمن ځتللې ده او د دې ترڅنګ د اقتصاد لوجي ډېر ځکهون کې پاتې دي زو سمو د مخ کې له سو د پونتون لمسلینو سره وګګې د ما وی ویل چې البته په دوه مودرن سینف کې پونتون پرې خو بیا دلته د پونتون اداره هم نشي کولای البته خصوصي پونتونونه کې چې وای تا یو څه په پیس کې یا هم په نور برخو کې ورته څه کمښت وکي نو هغه و چې دلته د دغه زکو البته د ماسلینو ستونزې ایجاد شولې او ماسلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول نو اقتصادي ستونزې وی چې ماسلینې له پونتونونو راګرځولې دي البته په دولتي پونتونونو کې ډېر ماسلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته په خابه یو څه پیسې ورکولې د ماسل لپاره چې هغه الته مصرف پرې وکړي و ساګه پیسې هم درېدلې دي نو هغه پیسې چې و درېدلې په دولتي پونتونونو کې د ماسلینو ژوند یو څه ناستریخ شو او په مجموع کې کزتا ستا وایم په ننګرهار کې د ماسلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ ته حالت دغه سي دوام کوي ممکن د البته خصوصي پونتونونه ډېرې ستونزو سره مخ شي او ای ستونزې به اقتصادي وي چې بل اخر خای زیني پونتونونه هم تړل شي ځکه چې یو ماسل په وخت سره فیس داخل نه کی د پونتونونو د دایټ سرچینه خو محصول وي کله چې محصول خپل سونه لري نو هغه په پونتون ته څور کینو کدا سلسله دغه روانه وینو ممکن پونتونونه د ډیرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي اوس خو البته یوازې محصولین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي بله لدی داسې ښکاري چې کله چې محصولین کمیږي خامخا پونتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پانتون آیت خو هم دغه د محصول فیس دی خصوصا د خصوصي پانتونونو په ننګرهار کې د قتلور نیم سو ونجونو چې سپتنام کړي فکر نه کوي چې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی نظر دی چې مثلا د قتلور نیم سو ونجونو ورته سپتنام کړي دوی کټول کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پانتون ته ډیر کم محصولان ورسیږي ممکن 50-50 هم نه رسیږي بیا خو په هر پانتون بیا ځان ته پوهنځي هم لري
او بلې لودین سپتر ډیر بریدا د پونځي په حساب کې زه وایم دا انجنونو چې سپتنام کړي دي د کانکور د پاره دا تر ډیره د خصوصي نیمل ورز د کور د پاره چې پغې کې انسټیټیوټ راځي او د صحت بخش لپاره دوی سپتنامونه کړي دي بیا په نورو برخو کې زه داسې پونتونوم زه هم ورغلې مولته هم حال کړي دي چې وایي حتی یو محصول نه لري یا یو محصول هم سپتنام نه دی کړي مشهور پونتونونه دي مشهور انسټیټیوټونه دي کزې نو مخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی حالت سپتنام نه دی کړی امدا ډول دی الکوزی په نوم باندې انسټیټیوټ ته چې التم سپتنام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چاته په 15 سلور 2 نو الته زه د هغه مسولینو سره وغه کې د مسولینو په جواب کې وویل چې مونږ خای د دوو دریو انجنونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو. کچیرته دوی خپل بخش بدل نه کړي نو خای دویم د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پانتونو ته ګرانه تمام شي. راځي لک په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته. د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي یي د پوهنې د ډګر د یو فعال په توګه، چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له 12 ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډیر تات بریخي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسولینو سره د زده کړو پر حساب کمی ټولنې چې دی وایي دغه مسولین غږیدل دي او بیا دغه نه مونږه حاله خسته دي مونږ سره غږیدل یو. د انجینو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پریښېدو علت یوازې همدا ښایي چې د مشرتابه پریکړې ته تم یو، چې زما په اند باندې دغه پریکړه ښایي کلونه وخت ونیسي، ځکه داسې ستونزه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره دی هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښایي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته مونږ ماتل یو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د سوزله د ټولنو البته دی خیریه ټولنو هم دا ډول د نورو ټولنو کم مسولین چې په زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي وغوی وغږی د لوړ سره دوغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی پې حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه ووایم مسولین هم د زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پرګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اجل برګ د مولا 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 مکتب تا جل برګ د مولا 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 تمن د جنو حق دی حق ور کړ دې انا مکتب تا جل برګ د مولا 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 مکتب تا جل برګ د مولا 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 خدمت خپل وطن خپو میړانا چو خای لړت خپل تا تھا خپو میړانا چو خپل وطن څخه غربا خپو میړانا چی بل شي دی وطن خپل شیرینا تب ته جل پر
رسمو پوت یارو باندے اور گاٹ کو زور وا کھانا زڑنو ویل ساسے نن سا بادا بغانا پل لس رہا تھے مما نے پتوا دچا مطب تجیل پریگ دمولا ملا ملا مطب تجیل پریگ